سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زده سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته راغلاست ویم پهل په خبرونو کو په هلمند کې د سیلون عمل نه هوته نو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ او غړي چې یو یې نارینه څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي په دې بیان کې دا هم راغلي چې یوه میرمن تېره شپه د ګرشک په ولسوالۍ کې د کور د چت د چپه کېدو له امله مړه شوې د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زنداني افغانان اعدام شول په دوی کې دوه ورونه دي د هالوش ویبپاڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې د افغانان د پنجشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شوي په یو راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خوا تل پر دې ټینګار کړی چې په ایران کې تورن کسان مدافع وکیلانو ته بشپړ لاسرسی نه لري د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستانه شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لیکلي 838 افغانان د وري په 13مه او 13مه د تورخم او سپین بولدک لارې افغانستان ته راوبوختل دا کورنۍ د مرستو لپاره د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ته معرفي شوي دي د حماس ډلې د سیاسي مشر اسماعیل هانیا نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري حماس ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د تراګري ډلې په سترګه ګوري د هانیا او اردوغان د لیدنه کتنه په داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکیچ اوج ته رسیدلی اسرائیل پر ایران برید وکړ او په غزه کې د اسرائیلي پوځیانو عملیات روان دي لازادی راډیو خبرونه ته غواګیست د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګانند د اوکراین اسرائیل او د امریکا د یو شمیر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رای ورکوي له اوکراین سره د مرستې پر سر له میاشتو راهیسې جمهور غوښتونکو مخالفت کوي خو اوس یې یوې موافقې ته رسیدلی چې رای ته سره کینی که موافقه ترلاسه شوه له اوکراین سره به 18.4 میلیارد ډالر مرسته وشي چې اوکراین د مرستې ته سخت ضرورت لري دا غونډه د واشنگتن په وخت د ماسپښین 3 بجې پیلېږي که چیرته په استازي جرګه کې موافقه وشوه پریکړه به مشرانو جرګې ته راجع شي چې هلته تقریبا موافقه تضمین شوې او ولسمشر بایدن ویلي چې دی به بیا سمدستي لاسلیک کړي او ورسته خبر ده چې د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه درې په وړاندې مساوي شوې ده د آسیا د فوټسال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دوی ورځې مخکې خپل لومړی لوبه له ایران سره 3-1 ګول بایللې وه افغان لوبډله د ایران او کویت ترڅنګ په ګروپ کې له بحرین سره یو ځای ده د آسیا د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 10مه د آسیا د 14 غوره ټیمونو ترمنځ د تایلند په بنکاک ښار کې پیل شوي چې د اپریل په 28مه به پای لوبه وي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه لته لوستلی شئ د سر مطلب مودای چې د یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه د افغان جنود زکړو د ملي کمپاین یو دولس کسیزه پلاوي چې میرمن یې هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته له طالب چارواکو سره خبرې کړې نجونې څه وایي
کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي نو هیله مند یم چې دغه خبرې به مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي
ایران 15 افغانان اعدام کړی دی په دوی کې دوه ورونه دي راپورونه په اساس دوی د مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم وو په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خبريږي چې په کابل کې د تازه ګلان او زینتي پلورون کی او پیرون کی وایي چې اقتصادي خنه ده
اته دې مړی جوړی په شي موږ لرو چې ځان ته روډي واخلو نو فعلا نه پاره مې نه ونه اخشته سم نه ګل اخشته سم نه هغه په خوا شوقونه دي موږ سره ځکه زموږ زړونه ټول مات دي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو اول مطلب ته یو شمیر اروپایي هیوادونو د افغان جنود زده کړو د ملي کمپاین یو دولس کسیز پلاوي چې میرمن هم پکې شامل دي کابل ته تللي او هلته له بیلابیلو طالب چارواکو سره د جنود زده کړو په اړه خبرې کړې دي د دې کمپاین ویاند حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته ویل تر اوسه دوی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او یو شمیر سرپرست وزیرانو سره کتلي دي نوموړی وایي دا پلاوي د اپریل په 14مه کابل ته رسیدلی د د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد باندې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په همدې حال کې یو شمېر زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول لیزلې د هرکلي وړ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
کابل ته رسیدلی له یو شمېر اروپایي هیوادونو د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین دولس کسیزه پلاوی د افغان جنو د زده کړو په اړه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له دوو مرستیالانو او د کورنیو بهرنیو چارو وزارتونو په ګډون له یو شمېر سرپرست وزیرانو سره کتلي. د دې پلاوي ویان حکمت الله حکمت وایي دوی هڅه کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هبت الله خونزاده سره هم وګوري، خو په خبره یې لا نه دي توانېدلي.
تر ټولو مهمه موضوع د انجونو د ښوونځیو د تړلو او د هغه په اړوند باندې د پرېکړې د تغییر بحث ولو. موږ د ډېری مشرانو څخه دا ملاتړ ترلاسه کړی دی چې دا سیاست دایمي نه دی، دا سیاست موقتي دی. موږ پر دې باندې کار کوو چې څنګه کولای شو چې یو معیاري نصاب او یو معیاري محیط د شریعت په چوکاټ کې د خپلو اولادونو لونو دپاره تنظیم کړو.
د ویل طالب مشرانو سره په دې هم بحثونه وشول چې د امرسانی لپاره باید یو واضح تعریف رامنځته او زمانی قید کې خودل شي، او د غشان باید په دې اړه پرمختګونه له خلکو سره شریک او په یو شمېر نورو مسایلو هم دوی سره خبرې شوي. نوموړي د دغو لیدنو کتنو په اړه ډېر جزئیات شریک نه کړل. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. د افغان جنو د زده کړو د ملي کمپاین غړي وایي کابل ته رسیدلی د دوی پلاوی له یو شمېر افغان رون اندو او د زده کړو د برخې له فعالانو جوړ دی چې میرمنې هم پکې شاملې دي. مخکې د دې کمپاین غړو ویلي وو چې طالبانو ته به د نجونو د زده کړو د بیا پیل په خاطر جرګه کیږي. د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د لغوه کولو دا هڅې په داسې حال کې دي چې تازه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي زده کړو ته لاسرسی هغه بنسټیز حق دی چې باید په ټوله نړۍ کې ساتنه وشي. نوموړي تېره ورځ په خپل ایکس په یو بیان کې له هغه آنلاین هشټګ سره چې د تعلیم ازادۍ او تعلیم د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوی د ګډون له کبله خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د زده کړو د سیستم لمنځه وړل او یا پر هغه محدودیت لګول د منلو وړ نه دي. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي وایي د زده کړو د خلاصون په برخه کې هر ډول هلې ځلې د هرکلي وړ دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د نجونو د زده کړو لپاره هر ډول هڅې د هرکلي وړ دي. موږ غواړو تر څو پوهنتونونه خلاص شي د دې لپاره باید ټول افغانان سره یو لاس شي تر څو طالبان مجبور شي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او موږ وشو کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د ختیځ کونړ یوې په کورناستې زده کوونکي چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي وویل
ښکاره ده چې هر ټولنه په هر هیواد کې زده کړې ډېرې زیاتې مهمې دي، که هغه د هلکانو لپاره وي یا د جنکو لپاره. نو کومه اتحادیه چې له اروپا نه راغلې ده افغانستان ته او د جنکو د زده کړو په پار خبرې کوي، نو هیله مند یم چې دغه خبرې مثبتې پایلې ولري او کوم حقوق چې زموږ نه اخیستل شوي دي هغه بیرته موږ ته راکړل شي.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي. ډېرې ښځې له کار راګرځولي او په بېلابېلو نورو ټولنیزو برخو کې پرې محدودیتونه لګولي دي، خو له دې سره سره یې دا ادعا هم کړې چې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه ادعا چې افغان میرمنې او نړیواله ټولنه یې ورسره نه مني.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي موږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د راپورونو له مخې په ایران کې 15 زندانی افغانان اعدام کړای شوی دی. په دوی کې دوه اورونه دي. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې په سلګونو کسان اعدامیږي. د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې تورن کسان نشي کولای چې په آزادانه ډول مدافع وکیلان انتخاب کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
څلور افغانان د ایران په مشهد ښار کې اعدام شوي دي او یو په تبریز کې. د هول وحش وې پڼه چې د بشري حقونو په اړه راپورونه ورکوي څرګندوي چې څلور افغانان د پنځشنبې په ورځ د وکیل آباد په زندان کې اعدام شول. په راپور کې راغلي دي چې زمان طاهری، سلام طاهری، غلام قادر سامانی او ابراهیم نورزی د مخدر موادو په تړاو مخکې په اعدام محکوم شوي وو. دا وې پڼه زیاتوي چې دا څلور کسان د چهارشنبې په ورځ له عمومي بند څخه انفرادي خونو ته انتقال شول او د پنځشنبې په سهار اعدام شول. د ایران د بشري حقونو سازمان نن په یو راپور کې ویلي دي چې د ولی الله په نوم یو افغان د تبریز په مرکزي زندان کې د عمدي قتل په تور اعدام شو. د بشري حقونو د دفاع تر اتیا ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو یوه اونۍ مخکې غوښتنه کړې وه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې دفتر دي له ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی وایي چې له ایران سره دی یوازې په هغه صورت کې همکاري ادامه پیدا کړي چې دا هیواد د مخدر موادو په تړاو له اعدامونو لاس واخلي. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې د اپریل په لسمه یې خپور کړ ویلي دي چې په ایران کې د مخدر موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم پر دغو اعدامونو خوله پټه کړې ده چې له امله یې په ایران کې د درې کاله پخوا په پرتله د مخدر موادو د جرمونو په خاطر اعدامونه اتلس برابره زیات شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2023 کال کې په ایران کې 8353 کسان اعدام شوي دي چې د وړم 2022 کال په پرتله نږدې 50% زیاتوالی شي. د بشري حقونو ډلې د ایران په محاکمو دا اعتراض کوي چې متهمینو ته په آزاد توګه اجازه نه ورکوي چې خپل مدافع وکیل وټاکي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم دروازه یې د بی اسناد افغان ناروغانو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. په تورخم کې د پاکستان د بلټونو وفاقي ادارې اف ای ای مرستیال ډایرکټر ناصر خان د اپریل په 19 د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل حکومت نور هغه افغانان ناروغانو ته پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي چې اسناد ورسره نه وي. نوموړي زیاته کړه چې د انساني خواخوږۍ په بنیاد یوازې هغو ناروغانو ته اجازه ورکوي چې په بیړنۍ درملنې ته اړتیا لري. جزئیات د فرات شینواري په دغه رپورت کې.
په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے مرستیال ډایرکټر ناصر خان مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې له بغیر سفري اسنادو نور افغان ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه پاکستان ته داخل شي. دوی ویلي چې د انساني همدردۍ په بنیاد یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې بغیر اسنادو علاج لپاره پیښور روغتونونو ته لاړ شي او تر اوسه داسې کومه مستقله پریکړه نه ده شوې چې هر افغان ناروغ به له بغیر ویزې پاکستان ته داخليږي.
پیشنٹس وبروز بن شوی دی فلال یہ صرف ایمرجنسی والے کم پیشنٹس دی ایمرجنسی 10-12 پیشنٹس ادروز انٹینڈ کی گی باقی چکم دین ولا پیشنٹس بند دی دی سے کلیئر پالیسی ہونا اگر اچ ویزا اور کول دیا سب بیس پین راتل دی
پ تورخم کی د پاک افغان دوستے رختون ڈاکٹران وای چ دوی لمڑے دی ایمرجنسی ناروغ طبی معائنہ کوی او بیا د صفر نقطے نا پ ایمبولنس کی دا چولو اجازه ور کوی. یو افغان وگڑے اسمت الله مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده هر ډول ناروغ ته د بغیر پاسپورت او ویزې په تورخم د وختو اجازه ورکړل شي.
تورخم په بارډر باندې هغه ناروا کارونه شروع دي. ابل ورځ زما یو خپل پالج وهلی و راغله د بغلان ولایت ده. تورخم کې یو شپې دوه کړې چا ورته اجازه ورنک هغه بیمار بیرته یووړ. نو د بیمارانو دپاره ډېره سخت باید د پاکستان د چارواکو نه هیله کوو چې د الله په خاطر دغه بیماران باید راپریدي. هر قسم بیمار او باید په دې ویزو ورکولو کې اوارای راولي چې څوک اپلای کوي ویزې ته باید هغه ته ویزه ولګول شي.
یو بل افغان وګړی لال خان وایي چې کوم افغان ناروغان له سخت خطر سره مخ وي نو یوازې هغه پرېږدي او جاري علاجونو لپاره څوک پاکستان ته نشي تلای.
ورنه بندي هډه ټکی دره پرېږدي چې ملکه کومه حالات کې ها مریض نشي راتلای. شکر والا بخین را پرېږدي جاري علاج ته نشي راتلای. صبر کو نه الله تعالی ته صبر کو نه وسه هم نه رسیږي ویزې جمع کړي په کال کال نه راځي.
همدارنګ د مارچ په پاکستان افغان ډرورانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړای او دوی ته به په مئی میاشت کې مخصوص پروفارمې جاری شي او په دې به تګ راتګ کوي. د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په تورخم باندې په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوې او په دې باندې اوس د بغیر اسنادو چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکا. فرحات شنوارای مشال ریډیو خیبر.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ورزو خوست هلته د خوست له شیخ زاید پانتونه پنځاویا ځوانان د تبل پوهنځي څخه فارغ شوي دي. شیخ زاید پانتون چې د افغانستان په لویو علمي مرکزونو کې راځي د خپل 15 کلن علمي بهیر په اوږدو کې د سلګونو ډاکترانو په ګډون 10,000 لیسانس فارغان ټولنې ته وړاندې کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکترانو شمیر ډیر ټیټ دی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
سرارېدی چې د شیخ زاید پانتون د تدریسي روغتون په فعالیدو سره د طب پوهنځي محصلانو لپاره د علمي زده کړو او نوې طبي ټکنالوژۍ سره د بلدولو اسانتیاوې ډېرې شوي. خود د محصلانو په وینا چې لا هم د اوسمهالو معیارونو د برابرو طبي زده کړو په برخه کې ستونزې موجودې دي. دا څرګندونې د شیخ زاید پانتون د طب پوهنځي د 2 دورې په فراغت غونډه کې یو شمېر محصلانو وکړي. یو تن فارغ التحصیل ډاکټر نصیر ګل مشال رډیو ته وویل
لکه مونږ یو دغه کنه ستونزه دغه وا چې طب پوهنځي چې دا باید لکه په انګلیسي وي چې کتابونه شو مثلا ریپرنسو دا ټول باید په انګلیسي وي. نو لکه دا چپټر سیستم لګ لګ موجود دا چپټر سیستم باید ختم شي.
په افغانستان کې د حکومتي پوهنتونونو په خوا کې محصلان د خصوصي سکتور دلوار زده کړو په مؤسساتو کې هم طبي زده کړې کوي. خود دې برخه د فارغانو اړتیا څومره ده؟ په اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عمران مراد وایي
په افغانستان کې لکه څنګه چې تیر کال سروې شوې په ټول افغانستان کې بهارو 10,000 مریضانو باندې تقریبا شپږ شهره وو ډاکټران نرسان او قابلګان افغانستان کې دي چې دا ډاکټرانو ډېره غټه تشه موږ ته محسوسوي او په پرمختللو هیوادونو کې لکه اروپایي او امریکایي هیوادونو کې بهارو 10 مریضانو باندې یو ډاکټر هلته موظف ده.
د نورو بشري ټولنو په شان د افغانستان نیمایي وګړي هم ښځې دي چې هغوی هم د نارینه و پوشان په خپله د ښځو لخوا وړاندې کیدونکو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه یو بل فارغ التحصیل ډاکټر عارف شاه قاسمی وایي
متاسفانه ډېر خوابده یم هغه زموږ همسمپیانې ټولې پاتې شوې په دې خاطر باندې چې هغه د هیواد یو مهم کشر دی. لکه څنګه چې نارینه ډاکټرانو ته ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې خصوصا ښځینه ته همداره کم ضرورت دی خصوصا په اطرافو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي.
بل لوري ته د پوهنتون چارواکي وایي محصلانو لپاره د عملي زده کړو په برخه کې پرمختګونه شوي او د طب په ګډون به د ټولو پوهنځیو محصلانو لپاره په دې برخه کې شرایط او امکانات لا ښه شي. د پوهنتون علمي مرستیال سید اسماعیل روحانی وویل
د ټولو قدرمنو فارغینو څخه یې موږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی په خپل ځای باندې توقف ونه کړي بلکې دوی لا تخصص ته لاړ شي ماستري وکړي دکترا وکړي تخصص وکړي. او دویم ده چې د شیخ زاید پوهنتون یو ښه استازولي په ټوله ټولنه او سیمه او نړۍ کې وکړي.
خو شیخ زاید پوهنتون داسې مهال لسګونه ځوان ډاکتران ټولنې ته وړاندې کوي چې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل بیان کې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په داسې سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخی تا مبیام خراغلاس توائیم. مینا شریف هاگ افغان کیسه لیکوال ده چه ده هنری فعالیتون لپاره ده کانادا شورا لخواد سکال ادبی جایزو ته کیسه پشاوخوا 2000 کیسو که نهویشت غورو که راغلی. دا کیسه شین ملمستون نمیگی چپ خبره دی یوی کچنی افغان جلی و یوی امریکایی خبریالی داری که خواګه سرګندوی میناوی د افغانستان د خلکو د ژوند کیسې زکه لیکي چې نړیوالو ترې ښه تصویر نه دی وړاندې کړی. زموږ همکارې سنا کاکړ له مینا شریف سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بین تقریبا 2000 نفر 29 نفر انتخاب کردن.
مینا شریف ده هغه افغان کیسه لیکواله چې د هنري فعالیتونو لپاره د کانادا شورا لخوا د سکال ادبي جایزو ته یې کیسه په شاوخوا 200 کیسو کې 9 غورو کې راغله. دا سفر هم دلته نه تمامېدو، 15 غوره او بیا لومړی مقام، خو د مینې مزل پکې هم دومره و. نوموړې وایي دومره هم چې مخته ولاړه ورته ویاړ دی او ډېره هڅول شوې ده.
دا ما تا یوه لویه خبره ده او زه یې وهڅولم چې پرته له ما نور هم علاقه لري، او دا چې نه یوازې دا یې قبول کړه بلکې زه یې وهڅولم.
د مینې په خبره کومو کسانو چې دې سره په دې سیالۍ کې ګډون کړی ډېری داسې لیکوال و چې کتابونه یې چاپ شوي دي. جایزې ته د مینې لخوا کاندید کړې کیسه شین میلمستون نومېده چې نوموړی په اړه وایي.
درباره یک دختره هسته که
دا کیسه د یوې وړې نجلۍ په اړه ده چې پلار یې په مزار شریف کې به همیو خبریالانو سره کار کوي. دا جنۍ بیا له یوې خبریالې مېرمنې سره ملګری کېږي، له بازاره ورته ډالۍ اخلي او هغه امریکایي مېرمنه ورته یو نیم انګریزي کتاب ورکوي او ښه اړیکه لري.
مینا وایي دا خبریاله بیا یو کتاب چاپوي چې معلومات یې له همدې جلۍ اخیستي، خو یې دا کوي چې بهرنیان چې څه لیکي خپلې ګټې په پام کې نیسي، نه د افغانانو. نوموړې دا خبره هم کوي چې د افغانستان د خلکو په اړه تل یو منفي تصویر نړۍ ته ښودل شوی، په داسې حال کې چې په خبره یې داسې نه ده.
خبرونه چې اوري جنگ ښیي، جګرخونی ښیي، د افغانستان فرهنګ ډېر کم ویني،
ځوانان بسیار کم میبینن.
مینې تروسه د افغانستان او د خپل هیواد د خلکو په ژوند 15 کیسې لیکلي چې یو شمېر یې په ځینو مجلو کې خپرې شوي او هیله لري چې د امکان په صورت کې په کتابي بڼه هم چاپ کړي. هغه یو 12 میاشتنی وه چې کاناډا ته ولاړه، همالته لویه شوه، بیا په 2005 کال کې د یو رضاکارانه کار لپاره افغانستان ته ولاړه، خپل اصلي وطن یې خوښ شو او بیا 15 کاله هلته اوسېده او د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو پورې په بېلابېلو رسنیو کې کار وکړ.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ور بشو کابل ته، په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې بازارونه ساړه دي او کاروباریان له سقوط سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې خلک د اقتصادي ستونزو له امله د ګلان او زینتي ونو اخیستو ته زړه نه ښه کوي او له همدې امله کاروبار د تیر په تیر نه دی. د ګلانو یو شمېر شوقیان هم وایي اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچو ته خواړه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې سره اورو.
په کابل کې د تازه ګلانو او زینتي ونو یو شمېر پلورونکي وایي چې سږ کال د پلور بازار سوړ دی او کاروبار یې د تیرو کلونو په څیر ښه نه دی. د کابل ښار په لسمه ناحیه کې د ګلانو یو پلورونکي زبی وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې کاروبار سوړ شوی دی.
امیر رژیم متغیر کړ،
له هغه وخت راهیسې چې نظام بدل شوی د تیر په پرتله مارکیټونه ډېر خراب شوي دي. د زینتي او میوه لرونکو بوټو ارزښت خورا ټیټ شوی، د پلور کچه یې ټیټه شوې او آن ما فکر کړی چې دا کاروبار پای ته ورسوم، ځکه پلور یې ډېر کم شوی دی.
د
تازه ګلانو او زینتي ونو یو بل پلورونکي غیب الله کریمی هم ورته خبره کوي.
د تیر دو کلونو په پرتله څه کال کاروبار بیخي نشته. خلک ډېر نیالګي نه اخلي. ځینې کسان چې لوی باغونه لري هغوی یو څه پلور کوي، خو عمومي ستونزه د بیکارۍ د خلک ورسره مخ دي.
په کابل ښار کې د ګلانو او زینتي ونو یو شمېر شوقیانو هم ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ښه نه دی او اوس د ګلانو د پیرلو په پیسو خپلو بچیو ته خواړه اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
زه هر کال د یو نواخ له تر لسو پنځه شپږته ونې نالول مې وي. اوس څه کال سره شمالي فارمونو ته ورغلم، بس څنګه چې د نورو خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی همداسې زما هم خراب و. څه کال متاسفانه تر اوسه پورې نه یم توانېدلی.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي افندي وویل
حتی د یو مړې ډوډۍ پیسې موږ نه لرو چې ځان ته ډوډۍ واخلو. نو فعلاً لپاره مې نه ونه اخیستی سم، نه ګل اخیستی سم، نه هغه پخوا شوقونه دي موږ سره، ځکه زموږ زړونه ټول مات دي.
په افغانستان کې هر کال د پسرلي د موسم پر رسیدو سره د پلازمینې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د ګلانو او زینتي ونو د پلور بازارونه ګرم وي، خو پلورونکي وایي په وروستیو څو کلونو کې پخوانی خوند نشته.
ورزو نورستان تالته په مرکز پارون کې د یو شتو لوبډلو ترمنځ د غشي وشتنې سیالۍ د ودان لوبډلې په بریالیتوب پای ته رسیدلې چې بریالۍ لوبډلې ته نورو نغدي ډالې او یو سیرلی ورکړی دی. په نورستان کې د پسرلي منی او اخترونو کې د غشي وشتنې په ګډون ګڼې دودیزې لوبې ترسره کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورستان مرکز پارون او ټول ولسوالیو کې له پیړیو راهیسې د پسرلي منی او د اخترونو په څیر د خوښیو په ورځو کې د غشي وشتنې او نورې دودیزې لوبې ترسره کیږي چې تل ګټونکي لوبډلې د بولسونو او وروسته پاتې لوبډلو لخوا په ډول ډول ډالۍ وستایل کیږي. د تیرو کلونو په څیر سږکال هم د پسرلي او اخترېزو سیالیو په نوم یوازې په مرکز پارون کې د غشو وشتنې د یویشتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ ترسره شوې. یادې سیالۍ د قومي شوراګانو او ځوانانو لخوا ترتیب شوې وې. د پارون کلیوالي شورا مشر مولوي محمد موسی راشدي د ترسره شوو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارون مرکز کې پښکی کلی درې کلی دي او په شمول د نورو تقریبا دا غشی لوبه یو وشتمونو ترمنځ د اختریز او د امنیت او سولې په نامه دا لوبې لارې ته اچول شوی و. د کلیوالو او د شورا د خوانه ودان په نوم باندې یو ټیم دا جام وګټل. نورستان کې خو پسه ډېر نوم لري، نو پسه ورسره نور نغد انعامات ورکړی شو. نو
هغه وایي که څه هم چې پرله پسې باران د لوبو لیدلو ته د راتلونکو کسانو په شمیر بد اغیزه کړې وه، خو بیا هم لوبې په ښه ډول او د امنیت په فضا کې ترسره شوې.
پنځو پورې نور لوبې مو یو د منډو لوبې وو، یو د غشي نښه ایشتلو لوبه وو، یو د غشي لرې ایشتلو لوبه وو، یو د کاڼې ارتولو وزنی کاڼې ارتولو لوبه وو، او بل د سترګو پټولو سره یو ساحې پورې چې څوک ضرور رسي دغه لوبې کلیوالي لوبې. نورستان کې خصوصا د دې غشي لوبې مینوال ډېر دي. نو دغه لوبه په پسرلی د اختر نه دویم ورځ نه شروع شوې، اوس پای ته ورسېده.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت واک لاندې ملي راډیو تلویزیون هم په خپل فیسبوک پاڼه او واتساپ ګروپ کې د دغه لوبو پای ته رسیدلو او بریالۍ لوبډلې ته د ډالۍ ورکولو خبر نشر کړی دی. د خلکو په وینا چې یادې لوبې ورته له پیړیو په میراث پاتې دي او په ترسره کولو کې یې له یوې خوا خپل دودونه ژوندي ساتي او له بل پلوه یې د ساتیرۍ وسیله هم ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. دا سلام وروره د موږ سوال چې دغه چې کوم پیدامي وزارت څه جوړ کړی او څه د وزارت دفاع باندې کار پر پیل کړی دی. نو د شمرزول ولسوالۍ ته مرکز باندې رسېدلی دی. بیا دغه شهیدي او منډله چې وتلي دي دا ټول بېرته اوبو سیلابو دغه شانو یولو زموږ مسؤولو چارواکو سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې دغه بېرته ورغوي او جوړې کړي. او بل دلته به منډکا چې ډېره سخته غمي او بارانونه سوي دي د منډکې
خلق
سلامونه احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ وه چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي، او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلی په قرض په هر ډول باندې دې سیستم ته یې ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوو هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی، او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي، او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی او د افغانانو پیسې د ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لانډو خبرونه ده. په هلمند ولایت کې د سیلونو له امله نه هوتنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې په کجکي ولسوالۍ کې د یو کور د نړېدو له امله د یوې کورنۍ وغړي چې یو یې نارینه، څلور ښځې او دوه ماشومان دي وژل شوي دي. په دې بیان کې راغلي د ګرشک په ولسوالۍ کې هم د یو کور د چت د چپه کېدو له امله دوو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. بل لور ته د بامیان په دهن خشکک ښارګوټي کې د ورښتونو له کبله د یو کور چت نړېدلی چې له امله یې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شوي. د یو راپور له مخې د ایران په مشهد ښار کې 15 زندانی افغانان اعدام شول، په دوی کې دوه ورونه دي. په راپور کې راغلي چې دا کسان د مخدره موادو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانل لیکلي په سلګونو افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستان شوي. د حماس ډلې سیاسي مشر اسماعیل هانیه نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو استازو جرګه نن د اوکراین، اسرائیل او د امریکا د یو شمېر نور متحدانو لپاره د 95 میلیارد ډالرو مرستې لپاره رایه ورکوي. او د افغانستان او کویت د فوټسال د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه نن درې په وړاندې مساوي شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 10 زیرو مځکه موږ په دغه څو ورځو کې په تاریخ د کښت صفر کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاده وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لسه ډول وسوسو سره مخ کیږي په دې اړه مول ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر خایسته ښکارېدل ما او ډېر خصوصن مې وژې ما نه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت ښکار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر رګ یې راکې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په غېږ کې دې هم نشوم وړی هله ژر شه لاس راکه والکه.
هو مې نه وویل چې نه شم تلی، یقین مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې سه کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل شوي. د هرات ځای چارواکي وایي چې سه کال د دې ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سه کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له 1496 شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت نږدې سوي، خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وه چې کوکنار دی نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ایستلی دی د ولسوالۍ ته، او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار شوي، او تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د همه د میاشتې په 14 نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی، او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1496 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت د مرکز تعلقان په ګډون په 100 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي، او که مخکې کرلی وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی، او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
د جمهوریت په وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات ړنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړې، او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې یوه معتاده کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپناه نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې پخوا ښوونکې وه وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله، او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې ویې ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبا په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې، او اوه کاله یې د هرات ولایت په یوه ښوونځي کې تدریس وکړ، خو اعتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، سیری او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وګالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدی بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لیرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل احتیاط لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر اته څلوېښت کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
روز اول کې بیرین شدم، نه روز دوم پس
لومړی ورځ چې راووتم، یو ورځ وروسته بیرته گلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وای، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په څلور زره بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر پنځه زره ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمیر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک زموږ سره شته. موږ دپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی دپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمینه ورته مساعده کوو.
د طالبانو حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه دا ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوري ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا او د وسوسو په کنټرولولو کې خپله معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولی شي، په دې اړه مو له ارواپوه محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې وسواس ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره مل وي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغو تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو د غوږونو چنجی غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري، دوی نشي کولی چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان ترېنه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان ترېنه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي. کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي
د اکثر خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلې دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چې کوي بیا یې ګوري بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي. هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لري وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کړي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
هغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد وي او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي. کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي، نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بنکه یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی او دغه بس کوي. که چیرې دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا د دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي. هر څونه چې په دغه موضوعاتو باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نور خلکو سره شریک کړو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي. دغه خبره که د خپلو نورو داسې انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او دویم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر ډاریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې موږ اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان تنه خلاصه کړي. دوستان او خپلوان باید لدینه چې د خپل معتادینو څخه لری ژوند کوي، لوغو نه نفرت کوي، باید د هغو حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلی ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شکرلاله 15 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې یې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشهیي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا ته لاس واچوه. شکرلاله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکرلاله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دل خولې څخه واورو.
نشه نه مخکې ما سبق ویلې، سبق نه سه کله زه ورونو کاروبار ته واچولم، بس ما نشم شروع کړ ورسره او کاروبار مې کولو. 15 کاله کېږي چې زه نشه کوم. نشه مې خاص چرس کول، چرس چې مرګري به ما به ډېر کول، ځکه چې مرګري یو براغه خامخ به مې یو تر ټکاو، بیا مې بل راغه بل مو تر ټکاو. فلحال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا چې څومره به زیات سول، بس شپې مو وایل، د ورځې مو وایل. تاوان خو در تر سوال ده چې مخکې چې ما نشه نه کول، هلته زه خپل عکسونه چې درخاره کوم، زه ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر خصوصن مې و. وژې ما نشه شروع کړې ده، دوه درې کالو کې زما سخت خراب کړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګر کې کمزور کړی دا، ځکه چې دا نشه ډېر بد شاید ډېر بد بوټی دا، او په تیره خو چارج ډېر بد بوټی دا، ځکه چې نیمه سي خماري لري او دا پاوډر سي دا 15 خو راځي خماري لري. ما مانه د شوخ راغله د شما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیه مر کړی دا، د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم فرض کړی دا، د خپل گاونډي مال وو دکان بندو، بس ما خرج کړو خپل دکان کې، ما ډېر سامانونه خرج کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې بنه ویره سره، بس ما به 15000 شیم په لکه دکان مونږ ډېر ډاکو ورونه څوک مونږ په پیدل، بس ما واته خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټه کړله، زنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی څو به ډېر ارزانه ځنه شیم خرج کړی، ځکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه، ما به دا کار نه کوم چې نشم نه کولای، کنه ما به دا کوم ارزانه شای نه ورکاو. اصلن کې چارس نشه ډېر بغیرت، شاید انسان بغیرت کوي، بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو ونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکی نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسی ته خبر نه منل کې کتاب نشا کی خبر واخړه، تا د غلط درغو غوای کوم خو نه منشان نه وکړ، زبر ډیر تاریخ وکړ کنه شما پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته، به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال من کړی دا، جنگ من کړی دا، او ډیر میکړی دی، بهجات میکړی دی، نشي په حالات کې د سي هغه میکړی ساس هسپتال ته رسول دی، او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمایي کارت شوه، بیرته 12 ټکه وګانډو ډاکټرانو، دا یو ډېر غټه پیښه ما وکړله چې په بیا ننواتې او د هغه پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورتولو بیا زه وبخلم، جنجال ما ډېر غټ کړی دی، هغه هم د نشه په خلاص کې، ځکه چې ما سره نشه نه وه، او یو وړکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې، کلب وارې مې وکړو، کلب چې د دروازه ته شي اچوي کلب، په دې مې وویلو بیا زه ورور لاس نه ونیولم، رایه وسلم دا بل لور ته مشر ور ته، او دا بشر مشر ور ډېر سخت سخت وویلم، دومره سخت سخت یې وویلم چې بېخي زیات سی، هغه به در په زړه سي کنه، بېخي زیات سخت یې وویلم. نشه ډېر بل شاید، ځکه چې نشه کوي هیڅوک هم لار نه درښیي، او هیڅوک هم لار نه درکوي، او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبره نه شي کولای، په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسوک نه غواړي، او کومه چیرې نشه نه کولای، زما به ډېر احترام کېده، او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کېده، ځکه چې موږ خپل ډېر یاران دوستان لرو، تر زمن لرو، ټول په عربو کې دي، ټول نورو هیوادو کې دي، او ټول تعلیم یافته دي، ماشاءالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړی و، دا و نشه سمې کړی ده، شروع کړی ده، زه نه پرمختګ کولای شم، او مرګری نشم پیدا کولای، شپه مرګری د ګشما په نشه کې وویني، هوای واته خو نشه یې، تا سره زنه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي، نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې هله زر کوه پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پېښه سوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا د څه شي آواز و او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، بازه جسیل را گئی.
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف درگی، تو رش پدا، سو خوب دم نفریدی، سو مرخوی دشو، او تا راویخ کنم.
ای دم مرک پو خوبی دشه، خوبون از مکتولو خراب شد، بازه چه زانونو باسو.
سم بلا را گلا چه زانونو باسو.
سیر را گئی سیر، که زانونو نباسو، اوریمو. کار
کار آواز
آواز دی وقت مزہ حالا ما تا لاس را که حالا جرشا
مخی می در تا اول چی زل زای نشم غزی دلی خوب رازی زورا و
فخی که دیام نشم برای حالا جرشا لاس را که والا که
خوب آمی در تا اول چی نشم تنی بیخی می سترگی نرانیگی
که چی دسی ده نوزو لارم دخدای پا ما
وی اونیش گیسیل را گی اور واغ واغ جنت گوات نتشوی یارا اللہ را اوپو یارا لاز را گا وار رای اور اور اور
خزی واغ خزی تا دا تلویزیون آواز چکا تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون آواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالي تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بېلابېلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وایي څه نه وایي؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدمرغه شولو چې زوی مو پوډري شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کیدای سي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدای ستا خواهر تا پا وسپورتی. خدای تا خوز مجل وطن سو دده شه تغل طول که. خدای آقا خلق امره که چه دا غم لرلی نشه ای بلاوی کری او یای جوروی.
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
چه گورم خایستو نای زنگری بی هر یو مشر یه آتل ده هر پغلای ملالا هر جنکای و تندوست ده هر تیگا یه گوهر ده هر موسم یه بی مثالا تمرا نرم تمرا تیرے ذات من خلق دی شاو خو گدا کے تو پھر نہ لری قدر د مل ما پاس پالے ملری جھڑی ما دے کر لری او جھڑ لری پھر لے ہم گزر لری او